زو بجو پوری. السلام علیکم اولدی سره ورسیدلو یوې بلې خبرونه ته چې از قاسم سلیمان له درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان پاړه پر بیلابیل مسایل باندې متمرکز ده. د نن ورځې د سر راپور مو دادی چې د افغانستان ولسی جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام او د غرض د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې بیاوري چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. د غرض د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزي ډلې د ډلیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تیرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 40 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای.
معصوم ستانکزی ونتوانی چې د ولسی جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع معصر وخت به معرفي بگیرن.
معصوم ستانکزی چې له څونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسی جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت لا خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزیر نشټوالی بلل شوی. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسله والو مخالفینو پلوري. د دې شبکې نور غړي هم خبرداري ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نو امنیي بلدي هم زیاتې شي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې لس پوستې د تیرو دوو ورځو په جګړو په نتیجه کې پریښودل شوې چې اوس پکې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بیرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وخته، خو د ولسی جرګې غړي ویل چې په دې دوه ورځو کې څه باندې درش افغان ځواکونه وژل شوی دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې څنګه خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوی دي. د بیان لمخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمه نړۍ خبرونه بل لنډې د میروسته ملالۍ بشیر در ووروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندي. داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هیواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللې دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې په کورو کې وژلي، سړي یې له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یوه کلي کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلي کې وژلي. دوې ورځې وروسته یې پر یوه بل کلي په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنج شنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګرې د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولی دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریځۍ مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پوښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پوښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 1.5 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل، دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، ورمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلی چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای، څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانکه 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولی یا یې واوري، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې سته. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منی. د نننۍ پریکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زور پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات متریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زور موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاسې راته مات که.
نور راپورونه هم په روانه خبرونه کې درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یوه افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګې کې اوري.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. که تر پای را سره ملتیا وکړئ نو پر درو بجو به تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ولسي جرګې نن معصوم ستانکزي ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنه کړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداسې بل سره په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره وو او نننی بهیر په څه شکل پیل شو؟ مهرباني.
بله، سلام علیکم صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی چې څو ورځې مخکې ولسي جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و، نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته ولوستل.
بله،
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالار ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کېښودل شول چې مخکې مې ویل.
بله،
په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو او د جرګې رئیس وویل چې کاندید په 100 رایو کولی شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبتې رایې 4 مخالف رایې 104 سپین رایې و او باطل رایې 8 رایې وې. له دې وروسته د ولسي جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانکزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې دې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرن.
بله
بله، سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند چې د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانېدی چې د ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسي جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. همدا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شده چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل، یو دا چې په پارلمان باندې حمله وه، دویم به تاسو اورېدلي تېره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د هزارګانو ورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختی دا وه چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وې. نو اولین نن ورځ ما ولیدي چې قومي خبرې او لیغونه په خپل دوست په جامه کې موږ سره دوستانو دغه وکړله، لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله، همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات یې کړي اوسي وا مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع پیلي حالاتو کې ډېر ضرور وو او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی وو چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بلې، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسنی شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي ستاسو په نظر؟ د دفاع د وزیر موجودیت په اوسنی شرایط کې څونه مهم دی؟
ما په ان خو که څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، ما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رایې اعتماد اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. بدبختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه شو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رایې اعتماد په صورت کې دی ته رایه ورکړو او دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالانه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه شوه دي ما پان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي، په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته باندې یو وخت به لګېږي. نو هغه بل وروسته له رسختیانو کېږي، مخکې له رسختیانو موږ نشو کولی ځکه اوس دا د طبستاني رسختیانې دي موږ روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي دی په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونه توانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
وسم په مکړې د راپورونو دوام ته له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسل توګه د دواړو غاړو ترمنځ نشتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه نشتو کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي.
پوسټ چې امنیتي ځواکونو تکتیکي چاته کړی وو له هغوی درې بیرته نیولي دي او امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي، خو شپږ نور هم د نیول دپاره هغه عملیات دوام لري. تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دېرش وسلوال طالبان چې درې قوماندانان دا وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي. ښایي په تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي ځکه اوس عملیات روان دي او د عملیاتو په ترڅ کې وخت نا وخت ختم رامنځته کېږي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې اتلس تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کېږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بیا اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکار نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لوی لار مابین کې یو تهاجمی حمله کړې و چې دغه په نتیجه کې موږ دوه پوسټو باندې دوه حمله کړې و. یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکی عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوسټو نه چې موږ په تکتیکی شکل سره په شاتاک کړی و، دولس وړه پوسټې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوسټې چې تاسو تکتیکی پر شاتاک کړی و هغه مو بیرته نیول دي، نور څو نه حکومت پیشرفت کړی دي.
اصلا په دوه پوسټو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوسټو نه په شاتاګو کې، یعنی په مجموع کې دولس پوسټې د موږ بدون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې، ولې بیرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل. او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلسته په شمول د دولسو پوسټو بیرته ونیولې او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دوه ټغر ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکی په شاتک څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستاسو کې په لاس مخالفینو ته د پوسټو سپارل دي.
مخالفینو د یو ستراتیژیک نقطې نه استفاده کړې و، ځکه دغه سیمه چیرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دوه نفوس کړی و چې موږ نشو کولای په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي و، موږ نه غوښتل چې نور تلفات ورکړو. موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دوی په شاتګ وکړي تر څو بیرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن موږ ټولې سیمې بیرته ونیولې.
والي صاحب تېر ورځ د محلي پولیسو یو قومندان رسنوی ته پر ټلیفون ویلی و چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي، او د هم ویلی و چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټوله بیا اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ایز پولیس، خپل ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیت ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بیرته هغه ټولې سیمې چې مخالفینو پکې نفوذ کړی موږ تصفیه کړلې او بیرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات وو، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش پرې کې و کنه، ولې د موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه، ولې درنده مرګ ژوبله دوه تمه وخته ده. اغه راپورونه چې موږ لرو د ډیر شو شاوخوا مخالفین په کې د دوه درې لوړپوړي قومندانانو د لمنځلړ دي او تقریبا اتلس ټاپیان شوی دي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغښنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو وبردل چې د ماشام لوونه د سهار تر وبجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. اوس هم په مکړی د راپورونو دوام ته د کندوز د خانباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې غیر مسوله وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پر راپور چمتو کړی.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندوز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادي رادیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسول وسلوال فزیکی حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اوس چې کوچنی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغه غیر مسول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګ د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوانې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانآباد ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسول وسلوال خلګونه باج اخلي خلګونه بوټونه اخلي او دکاندارانو پیسې اخلي خوراکي مواد سلری اوونه هم غوړ اخلي دا شیان اخلي وړي او دا څوک ستیکه خرڅي غوینه لباسونه اخلي په زور کې ورته ورنه کې تهدیدوي وی بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه د ربانی وخت د نه غد ربانی وخت کې سره خمسې خلګ زورول هم قسم اوس هم خلک خلک زوري
او دا اربکی خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دې زینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه محبسوت و سپارل سی چه تا ترچو خلق دینا بیغم اسی
دیدی ولسوالی و سیدون که وی چل چلور و کلون و رئیس دوی لدی ستونز سرلاس و گریوان دی دی حقی پا خبره چه داغ ستونز دی کندوز لسیمویز و چارواکو همدارنگ لمرکزی چارواکو سر پا وار وار شریکه کرده خود ترو سپوری ورتا کمو جدی پاملر ننده شوی داغ خلق همدارنگ دی کندوز سیمویز چارواکی دی خپل سر و توپکیان و پودان دی بیوسی بولی دی خانابات ولسوالی یو تن دکاندار خپل ستونز داس بیان کرده
زه یو تن بازازم د خانباد د ولسوالۍ ډېر اوقات متریخ ده نامنی ده دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي زه دله کم جنه کم یو نه ده دوه نه دي د هر یو موږ باندې حوالې را کوي هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې وی وښلم لاس یې راته مات که حیرانه پاتې سي چیرې لاړ شو موږ
په همدې حال کې د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند سی سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
بله اوریدونکو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام نن د درو بجو نه تر پنځو بجو پر دوام کوي په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو او په دوه منیمه کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبرې مطالب هم لرو تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راشي او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دې خوا دروازه جوړه کړي د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښیي په سرمقاله کې راغلي د تأسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکی پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواک ورځپاڼې بیا هم دې نه امنیت ته په کتو خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سرمقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدلو د لندو خبرونو وخت را رسیدلې د سفیر لاستانګزای په سټوډیو کې دی او لند خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانګزای ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سخت دریځ ډلې د ډلې زی وژنې په نوم لړۍ کې لتی رسې شنبې رئیس 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش له لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بیې او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندل.
له ازادي راډیو نه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ د قرقل د صادراتو مسؤلین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 30% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه چې دا محل په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل کاروالی مسؤلین وایي چې د 1490 کال د درېمې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوي دي. د کابل کاروالی د عوایدو څانګې رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. ښاغلی عطایي زیاته کړه د روان کال د درېمې میاشتې عواید 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوي هدف ته ونه رسیدل. د عطایي په خبره یو شمېر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 470 میلیونه افغانۍ کیږي نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهيم صافي اقتصادي خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې 29 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤل رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نو موږ په افغانستان کې د پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلې مخکې دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري پام وکړي د تاندې څنګه 19 پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری لپاره هیڅ داخله نه ورکول. یو د ماش ستونزه ده، سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړ نو هغه دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمن څه سوال او جواب شوی په نننې تاندې څنګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوا نه چې تللی هغو محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسیږي. یعنی دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. دویمه ستونزه دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحیح کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې ځواب وو
سال اخیراً کې وزارت مالیه کشور ما در یک مشکل مالی دچار شده.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالیه وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزنډلې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي بیمې له اصولو سره نه دی بلد، د ټاکل شویو روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدي په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپلې شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هنده بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوې کټګوري مشکل لري. یو دا ده چې د دولتي پوهنتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه وو. پروس کال چې ما خپله همدغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړې وه، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیع ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې څه لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي. نه وایي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدارس د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزی ما سره وغه د ماسټری د لپاره تللی، دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل. خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومېنټس کې نه و ثبت. دا غیر لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د لپاره هیڅ داخله نه ورکول. دا واقعا لوی ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتون نه زیات شمېر ماسین په شخصي پانتون کې درس وی سبا دوی غوړي ماسټری و کې چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوي اسناد رجستر و غي منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم امیری وایي چې کچېره یو بهرني هیوا تلون کې محصل حالت لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ مرسته کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تاییده یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې مو سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو که ډیپلومي انګریزي ونه لري، دوی دې ل خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوه. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتل هم دغه ځای تجربه در سره شریکوم، هغوی ته لس ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مه مصرفوئ، درس مه وایئ، تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې هغه لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت هم یو کټګوري ورکړي محصلینو ته چې په دې پوهنتونونو کې زده کړه کوئ دا ښه دي، او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مه کوئ چې پیسې مو بربادېږي، تاسو نه څه جوړېږي. یعنی افغانو ته
حق نه ورکول کېږي چې لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي؟
ډیره سخت وی چې داخله واخلي، د دې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو نه محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چی د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا مختار لیگل کیږي، ټول پوهنتونونه هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. مختار ستاسو د خبري برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې لقبل چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټي کچې پوهنتون ته د تبدیلې غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یو پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځاینه یعنې طی مراحل شل تلاړ شي، د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، که هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان مولیدل چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان درس پر تللی هغه خورا شي پچې نه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د آغلي اميري ځواب و.
دا مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولامی څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذای ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یو پوهنتون له چاپیریال نه خوښ دي موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزول افغانی ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو، یو چا نه مسترګ نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شئ درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي، او د داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک مسئولین ما اعزام میشن، گروپ گروپ ما مسئولین همینجا میخواهیم در مدت
مخکې له دې چې مسئولان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو، چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې مسئولان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې مسئولان له پوهنتون څخه ویستل شوي او موږ مجبور شوی یو چې دوی له حق ځای را وباسو.
مطابق از ما مجبور میشیم که محصول اخراج کنیم.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصولانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته د افغان ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصولان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابت کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلی قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه راسه شریک ولې شي. shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو، او دا پروگرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسې ثبت شوي دي، چې دغه نمبر نه تقریبا 203 موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس، او د اشیش یا کوکنار د کرنه، د پرته په دغه نه په ټول ساحو کې دی اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو زینو برخه ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخه کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازینی دلیل یې دا و مخکې د انفاظ د قانون دا انجوان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو، داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چاره انجوګان نه ورکړو دغه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبری مخې ما اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی، او امید ده چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابر شد. دکه چه وست نابرابری ده دا موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دا دونر پس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پس آن وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود با متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا.
یعنی استاسو په نظر باندې خارجی موضوعات، خارجی غیر دولتی موضوعات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
فعالیتون هم دغه امتیاز شدی د وزارت اقتصاد لخوانه یا وزنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی، هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي، د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو، او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چې ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کړي چې د دوی امنیت خوندي وساتي.
او خدای چې په دې باره کې مراته وي اتمن تاسو په دې برخه کار کوي، خلک د کومو موساتو د فعالیت څخه ډېر راضي دي، داخلي که خارجي؟
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره هم ارزه کیږي.
کوم خدمات ارزه کیږي؟
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني، د انانات پیژني، دغه ضرورتونه پیژني، او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي، او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي. زه فکر کوم د داخلي موسسات خ نه نظارت کیږي د خارجي موسسات، ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن کې دغه د بعض محدودیتونه چې هلته امنیت دي د خارجي هلته نزي، د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه د خارجي نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرده افغانستان کې د داخلي موسسات چې د پخپله پروژه تطبیق کوي، او هم د خارجي موسسه د پارتنرشپ په اساس د تطبیق کوي.
بله، بس رس تاسو ته خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري، اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره خدای چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي، آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه، په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی، ځکه زما د ازونه لمخې او زموږ د همکارانو د ازونه لمخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداري ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي، هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دی چې هلته لاړ شي.
د مثال په توګه چې ضرورت به یو بل لسیمه لري، نو بیا د څنګه؟
نه، زه د مثال په توګه وایم، تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډیر زیات دی، او همچنان په بعض ولایتونو چې لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان، حتی د چهارچلند خلک د موسسات سره ډېر ښه دي. اغوی یو خې فرصتونه اغوی سره برابرې البته د موسسات خوښ دي چې تلاش او خپل پروژې تطبیقې
په دې برخه کې استاذ وزارت د تشویقي څو پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاش چلته ضرورت ډیر وي د سلری
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوګانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر شي.
بلې بصیر صاحب، تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې،
صحیح
چې دغه عمدترین چې که وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسه ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسه ته ورکول کېږي دعوت
کوي. ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په
مارکه
سږ کال تقریبا د 500 میلیون پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیون ډالر.
بله پورته د 500 میلیون ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زرونه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمونږ دوا یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته، تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دی ته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د سب د موسسات دي.
تقریبا زموږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسول د دفتر په اساس او د رضایت د خلک یو وزنه معیار د رضایت خلک دي چې څومره خلک د رضایت دي. زه چې د یو مسول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې دپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري، دا یو فرصت د کاریابي دپاره ده، یو فرصت د مدیریت دپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت دپاره، خو د کمکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو له خوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بصیری صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر کړی دی که څه اغېز کړی دی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تی ګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو، پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پی آر تی ګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه ګذاري وکړو، په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه ګذاري د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمه شوې دي، تقریبا د 30% پورې کمه شوې دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه ګذاري د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده، حکومتداری چې اوس په ادارو کې په ولایتونو کې هغه دي چې هغه حکومتداری یا چارچلن د انجوګانو سره څه نه وي هغه هم یو دلیل ده چې دغه سرمایه خو عمده دلیل ناامني ده او دغه دوناران دي چې دوناران دغه زړه نه غواړي چې په ناامن ساحو کې سرمایه
وګوري او د ناامنۍ له امله د تیر کال راهیسې تقریبا 40% پانګونه ناکامه شوې ده
تقریبا ګرچه زه په دې مخامخ دغه انجوګانو سره شما خبرې کړې دي هغوی یعنی بعد انجوګان که مخکې د سرمایه ګذاري ډېر زیات و اوس کم شوي دي موسسه شته اما فعالیت محدود شده ده ځکه چې بعض موسسو چې دی د غیر دولتي موسسو یو تعهد لري دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغوی چې دی ته موږ دلته شتون لرو موږ دلته پاتې کیږو ځکه چې موږ نه غواړو چې دغه افغانستان خلک یوازې پرېږدو دا یو تعهد ده دا یو ښه خبره ده خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاري د انجوګانو له لارې په ناامنه ساحو وکړي
بله د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت تاسو ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو تر بیا د خدای په امان
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ